مهال روسي پښتو خبري مجله اوري د خبري مجله ما قسیم سولمل چمتو کړی دا او د تخنیک په چارو کې عبید الله او بایدی را سره همکاري کوي په خبرونه کې کندوسته د دفاع وزیر د سفر او هلته د څرګندونو په ارتباط باندې معلومات ترکو نور مسایل هم لرو د غراس اوري چې د افغانستان مالی وزارت وایي د هیواد د ملي پرمختګ طرحه بشپړه سوي او هیله ده چې د نړیوالې ټولنې قناعت ترلاسه کړي خو تر هر څه مخکې د دې مهال روسي خبرونه له سالی محمد سالی څخه
دفاع وزیر وایي ډېر ژر به په کندز کې پوځي عملیات پیل شي په ننګرهار کې تر شلو زیات وسلوال وژل شوي په عراق کې شپږ دېرش کسان په دار وځړول شول د افغانستان د ملي دفاع وزیر وایي له تازه دمه ځواکونو سره کندز ولایت ته تللی دی د کندز سیمه ییز چارواکي دغه ولایت ته د عبدالله حبیبي د سفر هدف له نږدې د دې ولایت د امنیتي وضعیت څېړل شوبلی دی ښاغلي حبیبي په یوه غونډه کې ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونو په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پراخې حملې په شا تمبولي
مطمئن اوسئ چې دښمن ته به موږ هېڅکله دا مجال ورنو ناوړه عملیات یا دا اوس زمونږ تر تدابیر نور بشپړ شوي او د دغه خلکو کې تعقیبي عمل سرته رسوي یو کلک مخنیوی به وکړو
په کندز کې لایوي مشتره هیڅ د وسلوالو بریدونه روان دي د ننګرهار چارواکي وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه عملیات په حصارک ولسوالۍ کې سوي او په یوویشتو وژل سوو وسلوالو طالبانو کې د هغوی څلور قمندانان هم شامل دي اعلامیه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې وویشتنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي ویل سوي چې یوه اندازه وسلې مهمات هم د افغان قواو لاسته ورغلي دي د کورونی چارو وزارت وای د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی قاضي نیول سوی دی دغه وزارت په اعلامیه کې چنن خبره سوی راغلی محمد نادر د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې نیول سوی دی د اعلامیه په حواله نیول سوی کس د صحرایي محکمو په واسطه خلک مجازاتول او پر خلکو یې د سختریزو ظالمانه امرونه پر ځای کول د کورونی چارو وزارت زیاتوي چې پرون د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې دولس تنه وسلوال طالبان وجل سوي او وشتنه نور ټپین سوي دي په دې نشته کې د څلورو پولیسو د وجل کېدو خبر هم ورکول سوي دي د میدان وردګ د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت خلکو ته ستونزې پیدا کړي د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه غیر مسؤولو وسلوال تر ډیره په جلیز او بیسود ولسوالیو کې فعال دي د شریف الله هوتک په خبره په میدان وردک کې غیر مسؤول وسلوال په حکومت کې دننه د ځینو کړیو ملاتړ له ځان سره لري د بغلان د کلیو پراختیا ریاست مسؤولین وایي چې په دوشي ولسوالۍ کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د 2 میلیونو افغانۍ په ارزښت استنادي دیوال جوړوي د بغلان د کلیو پراختیا رئیس محمد رحیم صالحزي نن دغه دیوال د بنسټ ډبرې ایښودو پر مهال ول چې دغه دیوال به په شپږو میاشتو کې بشپړ او په دغه موده کې به 500 کسانو ته د کار زمینه برابره شي عراقی چرواکی وایي شپږ دېرش کسان د داعش سختریزې ډلې لخوا د سلګونو پوځیانو په ډله ییزو وژنو کې د برخې اخیستو په تور محکوم سول دغه پوځیان په 2014 میلادي کال کې وژل سوي وه د زیقار ولایت والی یحیی الناصری وویل دغه کسان نن په ناصریه زندان کې په دار وځړول سول کله چې په 2014 میلادي کال داعش ډلې شمالي شهر تکریت ونیوه ل سپایکر پوځي اډې شاوخوا 1200 سرتیري ونیول د سختریزې د ډلې وروسته په انټرنیټ کې داسې زړه بوژنونکي عکسونه خپاره کړل چې په ډزو د دغو سرتیرو وژل کېدل یې شول یوې عراقي محکمې د روان کال په لومړیو کې تورن کسان د مرګ په سزا محکوم کړل د ترکیه چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه واده د مشکوکې ځنوجونکې حملې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 500 ته ورسید د غازی انتاب والی علي یارلیکایا نن وویل په دې تروریستي بمی حمله کې د وژل سوو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی دی مخکې د وژل سوو کسانو شمیر دیرش او د ټپیانو څلور نوي تنه شول سوی وو د ښار یوه اوسیدونکي ابراهیم وزدیمیر روټرز اژانس ته وویل
زموږ دوستان او گاونډیان په دې ځای کې وو. موږ خفه او دردېدلي یو. دا ظالمانه برید وو. موږ د دغسې ډله ایزو وژنو ختمېدل غواړو. موږ په خاص ډول ښځو او ماشومانو درد لیدلی دی.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې حمله کې چې پرون ناوخته وسوه داعش سختریزي ډله په لاس درلودلو تورنه کړې ده. د مصر چارواکي وایي نن سهار د پلازمینې قاهرې په شمال کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو په برید کې دوه پولیس وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دریو وسلولو چې په یوه بې لمبر پلیټه موټر کې سپاره وه د منوفیا ولایت د سادات ښار په دلتا النیل سیمه کې پر پوسته ډزې وکړې. د مصر د روغتیا وزارت وایي چې په حمله کې درې پولیس او دوه ملکیان ټپیان سوي هم دي. چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی او چارواکي وایي چې په دې اړه دوی څېړنه کوي. ایران د لری واټنه توغندی دفاعي سیستم باور 303 عکسونه خپاره کړل. دا اول داسې دفاعي سیستم دی چې په ایران کې جوړ شوی دی. دغه عکسونه چې د ایران ګڼو خبري اژانسونو نن خپاره کړي پکې ښکاري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني او دفاع وزیر حسین دهقان د دغه دفاعي سیستم په وړاندې ولاړ دي. د دولتي رسنیو د راپور لمخې د ایران ولسمشر حسن روحاني هغه تاسیسات وکتل چې دغه دفاعي سیستم ته پکې پراختیا ورکول سوې ده. د ایران دفاع وزیر وویل باور 303 دفاعي سیستم د کروز میزایلو، بی پیلوټ الوتکو، جنگي الوتکو او بالستیک توغندیو د مخنیوي لپاره ډیزاین سوی دی. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین پاوز او روس پلوه بلتون غوښتونکي یو او بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورنوي. د اوکراین پاوز نن په یوه اعلامیه کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې بلتون غوښتونکو د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې د دولت تر ولکې لاندې سیمو باندې یو او یا واري اندښتونه کړي دي. په همدې حال کې بلتون غوښتونکي ادعا لري چې د اوکراین پاوز تېره شپه په دونیتسک کې د یغینو تر ولکې لاندې سیمو باندې د توپونو څه باندې 180 مرمۍ ویشتلې دي.
سبا افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او څه باندې 8 دقیقې سوې. د افغانستان د دفاع وزیر نن کندوز ته تللی و او د کندوز خلکو ته یې وویل
دښمن ته به مونږ هېڅکله دا مجال ورنه کړو چې زمونږ د خلکو په ستون باندې ناوړه عملیات کوي.
کندوز ته د دفاع وزیر د سفر په اړه معلومات درکو. واخوا د ولسي جرګې شمیر کړي وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر لا هم ټاکلي حد ته نه دی رسېدلی، خو د کورنۍ چارو وزارت ویان بیا دا خبره ردوي.
تر خدمت تکمیل تشکیلات ما از نظر پرسنل بله ها ما یک مقدار کمبودات داریم، ما محصل پلیس خیالی را استفاده میکنیم.
په خبرونه کې د هموري چې پخواني افغان ولسمشر یو ور بیا له هند غوښتي چې افغان ځواکونه تجهیز کړي.
We would continue to ask India for supporting the Afghan forces for providing all that it can to bolster our forces.
په افغانستان کې د مخدره موادو له کښ سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت له نوو هڅو مهم خبرو روانه خبرونه مو تر شپږ نیم بجو دوام کوي. د ازادي رادیو وروستۍ پښتو خبري مجله ورې د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د اف ام په سلا شهر 15 او په منځنوي 1216 نوې چپو باندې بیا په ټول ولایتونو کې خبرونه لري. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې د مرکزی حکومت د نه پاملرنې له امله اوس مهال کندوز او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د محاصرې په حالت کې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي کندوز ته تللی و او لکه څنګه چې په کورنۍ خبرونو کې واورېدل له ښاغلي حبیبي سره تازه دمي ځواکونه هم دغه ولایت ته رسېدلي دي. لسمی می د ازادي رادیو له خبریاله اجمل اریان څخه د شغلي حبيبي د سفر او د چي نوموړي په دغه ولایت کې خلکو ته څه ویلي جزئیات وپوښتل.
نن له غرض وروسته د ملي دفاع وزیر عبد الله حبيبي کندوز ولایت ته سفر کړی و. نوموړي په خبري کانفرنس کې رسنۍ ته وویل چې د هدف د ولایت په ولایت کې د ګډو امنیتي ځواکونو ترمنځ یو خه همغږي او څوک اداره کړی چې د ولایت دغه وسره منځ ته ده او څو په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه په بشپړه توګه تصفیه کړي. او همدارنګه د کندوز والي په دې خبري کانفرنس کې ویل چې ملي دفاع وزیر په داسې حال کې دی ولایت راغله چې اوس مهال په دې ولایت کې امنیتي وضعیت هم ډېر خراب دی. هغه ویلي چې د ملي دفاع راتګ سره په دې ولایت کې امنیتي ځواکونه ترمنځ نور هم قوي مرال رامنځته شوی دی او تازه ځواکونه هم را رسېدلي دي. هغه هم د کندز خلکو ته داد ورکړ چې کندز بیا ځله سقوط نه کوي او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو دوی دا په ډاډه نه کړه چې کله دغه تصفیه عملیات
بله خلق سوای آرین صاحب د دفاع وزیر لورته ګروست خلق او نور سیمایز مسولین په ډاډه سوای چې آیا د کمیسی می د سقوط احتمال بیا هم ساو کڅنګ
تر دې وخت کې د کندز ولسی شورا غړو دا چې اندښنه خودلې وي اوس مهال د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې وسلوال طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی ده او ورځ تر بلې په دې ولایت کې د پرمختګ په خو بیا د کندز سیمه چارواکي وایي چې د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مرال ډېر قوي ده او په ډېرو سیمو کې هغوی ته ماته ورکړې. خو همدارنګه د کندز اوسېدونکي بیا وایي چې موږ نور د مرکزي حکومت په لوړ پوړو چارواکو او د کندز سیمه چارواکو خبرو او په دې تکراري ژمنو باندې باور نه کوي، ځکه وایي دوی په دې یوولس میاشتو کې په وار وار چې کندز راغلي دي ژمنې او وعدې کړي دي چې کندز سره فکري خودروس پورې
د دې دغه ژمنه په عمل کې نه دی لیدل شوی. بله ارین صاحب، تاسو مخکې ویل چې تصفیوي عملیات لا هم نه دی پیل شوی که څه هم تازه ځواکونه هلته رسېدلي دي. د کندوز تخار ترمنځ او دغه راز د کندوز ښار او شیرخان بندر ترمنځ لاري دغه لاري بند دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه لارو د خلاصولو لپاره مشخصا د مرکزي حکومت پلاوي ژمنه وکړه چې دغه لاري به دوی پاکوي.
د ملي دفاع وزیر او د کندوز سمې په دغه کانفرنس کې د خبرنګارانو ته ویل چې دوی تاسو کې لومړی د کندوز تخار لاره همدارنګه د کندوز شیرخان بندر لاره چې افغانستان شي هیوادونو سره نښلوي دغه لاره د ترافیک په خلاصې کړي. هغوی ویل چې خو په دغه څو ساعتونو کې یعنې څو څلور ساعتونو کې په دغه لاره کې مثبت تغییرات رامنځته شي او وروسته لغه به د دولت په هغه سیمو کې د تخصي عملیات پیل کړي چې هلته سخت جګړې روانې دي.
له کندوز مو د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واورید چې د کندوز د امنیتي حالات او دغه راز دغه ولایت د دفاع د وزیر د نن ورځې د سفر په اړه جزئیات راکول. شته چې د دفاع د وزیر د نننۍ څرګندونو یو برخه واورو.
تاسو خپل مطمئن اوسئ چې د دښمن ته به موږ هیڅکله دا مجال ورنو کړو چې زموږ د خلکو په ستون باندې ناوړه عملیات یا دا اوس زموږ د تدابیر نور بشپړ شوي او د دغه خلکو کې تخریبي عمل سر ته رسوي چې د کلک مخنیوی به وکړو. تاسو بالکل ډاډه اوسئ او مطمئن
په داسې حال کې چې د افغانستان
وسم راځو د خبرونی بل مطلب ته. د ولسی جرګې د کورونی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو یو شمیر غړي وایي هغه هدف چې افغان امنیتي ځواکونو شمیر ته ټاکل شوی و لا هم نه دی بشپړ شوی. دوی نن ازادي راډیو ته ویل چې د 3,500 امنیتي او دفاعي ځواکونو له منځه نشي 1,00,000 خیالي و. بل لوري د دفاع وزارت د خیالي سرتیرو شتون ردوي او ټینګار کوي چې د البته د کورونی چارو وزارت د خیالي سرتیرو موجودیت ردوي او ټینګار کوي چې د سرتیرو د تشکیلاتو په بشپړېدو کار روان دی. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نامنۍ او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر سوي، د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو یو شمېر غړي وایي چې لا هم افغان امنیتي ځواکونه نه دي بشپړ سوي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصاري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د څه باندې 3,500 امنیتي او دفاعي ځواکونو په منځ کې نږدې 1,00,000 خیالي وو.
د 3,500 امنیتي سرتیری چې په نظام کې لرو په اوسنیو شرایطو کې بسنه نه کوي، ځکه تر اوسه یې شمېر نه دی بشپړ سوی. شاید په دغو کې 1,500 خیالي سرتیری او شهیدان ولرو، نو په همدې دلیل دغه رقم نه دی بشپړ سوی.
ښاغلی قیصاري وایي په ځینو هغو سیمو کې د ځای پر ځای شویو سرتیرو شمېر له هغه هم کم دی چې حکومتي چارواکي یادونه کوي. بلوري د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس مرداد نجرابی د افغان ځواکونو د شمیر کموالی عمده ستونزه بولي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر د محل څه باندې 3.5 لک ته رسیږي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې یو شمیر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د کمزوري مدیریت له امله یې خپلې دندې پرېښي او یا هم له منځه تللي، اوس هم په خیالي ډول د ځواکونو په لیکو کې حسابیږي. د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو شتون څه نوي خبره نه ده. له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت سیګار او د حقونو او عدالت په نامو بنسټ دغه خبره مطرح کړې وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر راواخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه سو. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سرتیرو د کموالي موضوع مني، خو د خیالي سرتیرو خبره په کلکه ردوي.
د تشکیلاتو د بشپړېدو په برخه کې د پرسونل له پلوه یو اندازه کمبوتات لرو چې دا د ضایعاتو له امله دي. بشري منابع په شدت سره په دې برخه کې کار کوي، خو د خیالي پولیسو خبره چې په تیر کې هم مطرح شوې وه دا مسله مشردو.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونه د خیالي سرتیرو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تشکیلاتو د کموالي موضوع د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې اغېزناک بولي. دوی سپارښتنه کوي حکومت باید څومره ژر چې کیږي دا خلا ډکه کړي، له هغه پرته دا موضوع به د هیواد له نامنۍ سره نور هم مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اموریدل چې د ولسی جرګې شمیر غړي وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر له ټاکلې په حتی بیا هم نه دی رسیدلی، یعنی د 3,50,000 نه کم دی. او دا هغه مسله ده چې ځینې څېړونکي په افغانستان کې د نامنیو د پراخېدو یو لامل بولي. البته د نامنیو د زیاتېدو یو علت د افغان ځواکونو ناکافي تجهیزات هم بلل سوي دي. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په هند ژغ کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزې مرستې وکړي. ښاغلی کرزی چې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز په بلنه هند ته تللی، له هندي رسنیو سره په مرکو کې له دغه هیواد غوښتي چې له افغان پوځیانو سره د ظرفیتونو په لوړولو، د وسلو او تجهیزاتو په برابرولو او دغه راز روزنه کې مرسته وکړي. صفی الله سانکزی او د موضوع جزئیات.
له افغان پوځیانو سره د بهرنۍ همکارۍ د جلب د هڅو په دوام پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم له هند څخه غوښتنه کړې چې له افغان پوځیانو سره په هوایي او ځمکنۍ برخه کې هر ډول مرستې وکړي. ښاغلی کرزی له هندو اکسپرس آنلاین، وایر، اکس نیوز او څو نورو رسنیو سره په تېره یوه اونۍ کې په خبرو کې په همدې برخه ډېر ټینګار کړی چې له افغان پوځیانو سره د هند مرسته مثبته تمامېږي او دا هیواد باید په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. وی موږ به د افغان پوځیانو د لا پیاوړتیا او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر له هندي چارواکو څخه د مرستو لپاره خپلې غوښتنې جاري وساتو. په هوایي او ځمکنۍ برخه او په ټولو برخو کې چې هند کولی شي موږ ترې مرستې غواړو. هند د پولیسو او اردو د روزنې لپاره ډېر ښه مرکزونه لري. د وسلو او نورو پوځي برخو کې یا مجموعا په هره برخه کې چې هند مرسته کولی شي مرستې به یې د قدر وړ. ښاغلی کرزی همداراز ویلي چې اسلامي دولت ډله په بشپړه توګه په سیمې باندې تحمیل شوې بهرنۍ تروریستي ډله ده او باید د لمنځه وړلو لپاره د هند په شمول ټول لاس یو کړي. هند په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې د پوځیانو د روزنې او د هوایي پوځ د تجهیز او تمویل لپاره خپلې مرستې کړي او یوازې سه کال یې څلور جنگي هلیکوپټرې افغان پوځیانو ته وسپارلې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له هند د پخواني ولسمشر حامد کرزی د غوښتنې په اړه تبصره ونه کړه، خو د هند مرستې د افغان پوځیانو لپاره حیاتي وبللې. ښاغلی صدیقي وایي هندوستان چې د افغانانو یو ستراتیژیک ملګری دی باید زموږ تر څنګ پاتې شي. بې له شکه هند له افغانانو سره ډېره مرسته کړې او په پوځي برخه کې هم له موږ سره همکاري کړې ده، نو د مرستو دوام یې د افغان پوځیانو د پیاوړتیا او ظرفیتونو په لوړولو کې خورا مهم اغېز لرلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې پخواني چارواکي په ځینو مهمو برخو کې د بهرنیو مرستو د جلب هڅه کوي، خو وبه کتل شي چې له افغان پوځیانو سره د هند د پوځي مرستو په خاطر د پخواني ولسمشر حامد کرزی وروستۍ پرلپسې غوښتنې څومره مثبتې ځوابېږي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو بیا له هند غوښتي چې افغان پوځیان تجهیز کړي. البته د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره څه موده مخکې د وارسا په کنفرانس کې هم تر 2006 کال پورې د میلیاردونو ډالرو د مرستو ژمنه له نړیوالې ټولنې لخوا وسوله. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان په ارتباط باندې د بروکسل کانفرنس هم جوړ سي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د هیواد د ملي پرمختګ طرحه بشپړه کړې ده او پیله ده چې دغه طرحه د بروکسل په کانفرنس کې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي. دغه وزارت ویان د اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي ریډیو ته ویل چې په دې طرحه کې د افغانستان اقتصادي لومړیتوبونه ځای سوي دي. بیا هم د دې موضوع جزئیات د سفی الله ستانکزی په بل راپور کې.
د افغانستان مالی وزارت وایي د هیواد د پرمختګ ملي طرحه چې بروکسل ناستې ته به وړاندې شي په ځان بسیاینې د صادراتو او وارداتو په زیاتېدو اقتصادي پرمختګ د پیسو په لګښت کې روڼتیا او حساب ورکونې متمرکزه ده. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زید یک شمې پر ازادي راډیو ته وویل دا طرحه د نړیوالې ټولنې له استازو سره هم شریکه شوې ده. ښاغلی رحیم زید وویل حکومت نړیوالې ټولنې مرستې د هغوی له شرایطو سره چې د اصلاحاتو راوړل او له فساد سره مبارزه ده لګوي او له هغوی هم غواړي چې مرستې د افغان حکومت لومړیتوبونو په اساس ترتیب او په ملي بودیجه کې شامل کړي. دی وایي د نورو آمادګۍ ترڅنګ د افغانستان د سولې او ملي پرمختګ طرحه په بروکسل کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کیږي. زموږ د چمتووالي له مخې ویل شو چې نړیواله ټولنه به د خپلو طرحو له مخې د مرستې د اعلان لپاره قانع کړو. د بروکسل کانفرنس د اکتوبر په 14 او 15 ترسره کیږي او تمه ده څه باندې 70 هیوادونه او 40 سازمانونه پکې د افغان حکومت د وړاندې کیدونکو طرحو په اساس اقتصادي مرستې اعلان کړي. افغان حکومت بروکسل کانفرنس له 2018 تر 2020 کال پورې د نړیوالو مرستو د جلب لپاره د توکیو او لندن د نړیوالو کانفرنسونو په دوام ترسره کیږي. په 2018 میلادي کال کې په توکیو کانفرنس کې نړیواله ټولنې له افغان حکومت سره د 14 میلیارد ډالر مرسته وکړه او په 2014 کال کې د لندن په کانفرنس کې دا مرسته بیا تکرار کړه. خو ځینې اقتصادي کارپوهان د مرستو د جلب لپاره د افغان حکومت اوسنۍ اقتصادي طرحه بشپړه نه بولي. سیف الدین سیهون یو له همدغو کارپوهانو دی او وایي لدې چې حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی نړیواله ټولنه به مرستې ورسره د دوی د طرحو په اساس نه بلکې د خپلو پروګرامونو په اساس ترسره کړي.
برنامه کې نو مطرح میکنم 30 صفحه یک برنامه است.
غلی سیهون وای کوم پروګرام چې دوی وړاندې کوي ډیر شپانی لري. د اقتصادي پرمختګ لپاره یو بشپړ او ستراتیژیک طرحه په ډیر شپانو نه خلاصه کیږي. د اقتصادي پرمختګ لپاره طرحه به د دې لپاره چې ټول ټولنیز اړتیاوې پکې ځای شي لک تر لګه په 500 پانو کې باید ځای او نړیواله ټولنې ته وړاندې شي. غلی سیهون وای حکومت باید د پرمختګ لپاره د نړیواله ټولنې تر مرستو په کورنیو منابعو اتکا زیات کړي او کوم مرستې ترلاسه کوي هم باید په لګښت کې روڼتیا رامنځته کړي او فساد لمنځه یوسي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مخکمو ووردل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دوی د هیواد د ملي پرمختګ طرحه بشپړه کړې او دا به د بروکسل په کانفرنس کې وړاندې کړي. البته نړیوالو له افغان حکومت سره مرستې مشروطې کړې دي په دې چې باید افغان حکومت اصلاحات رامنځته کړي او له فساد سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه له حکومت غواړي چې سیاسي تفاهم لیک عملي کړي. دوی دغه راز نن په یو غونډه کې پر دې باندې ټینګار وکړ چې حکومت ژر تر ژره اصلاحات رامنځته او داسې لارې دي غوره کړي چې د خلکو د هیواد په ګټه وي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې د برېښنایي تذکیرو ویش، د انتخاباتي نظام اصلاح، د لوی جرګې جوړول او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات، د سیاسي تفاهم لیک هغه مهمه ماده دي چې لا تر اوسه هم عملي شوې نه دي. د دې شبکې غړو د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې د سیاسي تفاهم لیک مواد عملي نشي. د دې شبکې مرستیال سید میسم احسانی وویل
حکومت وحدت ملی تا امروز باید به این تعهدات عمل میکرد که متأسف
د ملي والی حکومت باید تر اوسه د غشمنی عملی کړی وای. خو په خوشنۍ سره چې د څلورو مهمو مواردو څخه یو هم عملی نسو او د حکومت د مشرانو لخوا مو په دې حقله هیڅ اراده اونه لیدله.
د دې شبکې غړو له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د ملي والی حکومت مشران دي د اختلافونو هوارولو ته وهڅوي تر څو شوې ژمنې پلي شي. په خاطر دې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې او ځینو سیاسي شخصیتونو او کړیو هم د حکومت له مشرانو غوښتي چې خپل منځي اختلافات د لرې او د سیاسي تفاهم لیک مواد د پلي کړي. په ورته وخت کې اجرایی ریاست د بیان مرستیال امید میسم آزادی راډیو ته وویل چې کوم ژمنې چې په سیاسي تفاهم لیک کې د حکومت د مشرانو ترمنځ شوي عملي کیدونکي دي خو وخت به وغواړي.
به یوز از تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی دیگر راه بدیل وجود ندارد.
د ملی اولی د حکومت د توافقنامه له پلي کولو پرته بل لار نسته. د حکومت د مشرانو د وروستۍ لیدنې او د راتلونکو لیدنو د بحث موضوع به د تفاهم لیک د موادو د پلي کولو موضوع وي. په دې اړه اراده موجوده ده، ممکن ځنډ پکې راسي، خو هغه څه چې له خلکو سره ژمنې سوي دي رسیدګي به ورته وسي.
ځینې افغان کارپوهان وایي چې د ملي یووالي د حکومت تفاهم لیک حقوقي ارزښت نه لري، له همدې امله د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف لامل شوی دی. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د سیاسي تفاهم لیک پر ځای اساسي قانون او د هیواد نورو نافذو قوانینو ته مخه کړي او داسې ګامونه دې پورته کړي چې په هیواد کې د بحران مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
د کندهار امنیتی چارواکی وای هغه لسکونه پاکستانی مزدوران نیولې دي چې قانوني اسناد نه درلودل. د چارواک په وینا دغه کسان تر نیول کېدو وروسته په سپین بولدک کې پاکستانی چارواکو ته سپارل سوي دي. تفصیل د محمد صادق رښتینی پر راپور کې.
د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو درو ورځو کې پولیسو په کندهار ښار کې شاوخوا شپېته تنه پاکستاني اتباعه نیولي چې قانوني اسناد یې نه درلودل. د دورانی په خبره نیول سوي کسان په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان پر پوله پاکستاني چارواکو ته سپارل سوي. دورانی وویل دغه کسانو په کندهار ښار کې په ساختماني کارونو او سلمانوي کې کار کاوه.
د اوسېدلو د گشت گذار قانوني جواز ونه لري یا پاسپورت ونه لري، هغه ته په صورت کې د گشت گذار یا هم دلته د پاتې کېدلو په صورت کې اجازه نه ورکول کېږي تر څو چې قانوني اسناد ونه لري. دغه قانوني اسناد دوسه په صورت کې دیش پنجابیان دوه ورځې وړاندې پاکستان ته ورسول شوي دي، البته په بارډر اړول شوي دي. پرون هم دوهم دوره دیش نفر نور پنجابیان چې دوی هم قانوني اسناد نه درلودل، موږ د تروریزم سره د مبارزې پولیسو له لوري دوی هم پرون ورواستول شول.
په تیرو پنځلس کلونو کې په زیات شمېر پاکستاني اتباع کندهار ته د کار لپاره راغلي. دوی تر ډېره د کندهار په عصري ښار ګوټي عینو کې په ساختماني کارونو کې مصروف دي او یوه برخه یې په سلمانوی کې کار کوي. دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي بهرني اتباع چې په وینا یې قانوني اسناد نه لري نیسي او له هیواده یې باسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بچل سبان دی دوه نوې رخصتۍ وروسته بیرته په سپینې ماڼۍ کې کار پیلوي. د جمهور ریاست پاتې موده په ډېره له بوختیاو ډکوي. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما چې ل خپل میرمنې میشل اوباما او دو لونو سره شپاړس ورځې د ماساچوسټس په یوه تفریحي ځای کې انتېرې کړې. د یکشنبې په ورځ ناوخته بیرته سپینې ماڼۍ ته راستنېږي. خو اوباما به چې په دې موده کې ډېر وخت د ګولف په کولو او تقریبا هره ورځ د اوبو له غاړې انتېرې کړې، ډېر وخت په سپینې ماڼۍ کې انتېر نه کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړی به د سیشن بی پورس خپل کاري سفر پیل کړي او د لوزیانا ایالت له سیلاب ځپلې سیمې بل نږدې کتنه وکړي. د دې ایالت په باتن روګ سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه دیارلس کسان مړه او په زرګونه کسان هم دې ته اړ شوي چې په موقتي ځایونو کې واړوي. پر هغه د استراحت په موده کې هم د لوزیانا او نورو لورو لخوا فشارونه زیات شوي وو چې خپل رخصتي په نیمایي کې پرېږدي او د ورانیو سیمه له نږدې وګوري، د چارواکو او د سیلابونو له زیانمن شوو کسانو سره خبرې وکړي. د اژانس په وینا د هغه دغه تشه جمهوري غوښتونکي کاندي ډونالډ ترامپ او د هغه مرستیال مایک پینس ډکه کړه. دواړه د جمعې په ورځ ځپل شوي سیمې ته لاړل او پر خوراکي او نورو موادو بار له یوې لارې د دغو مرستو په کوزولو کې مرسته وکړه. اوباما د زیکا د ویروس د مخنیوي لپاره له کانګرس څخه د 1.9 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې، خو جمهوري غوښتونکو د 1.1 میلیارډ ډالر وړاندیز کړی چې تر څنګ ډیموکراتانو ته ځینې نور شرطونه هم ایښي دي. د هغه ویروس چې د خپرېدو دوه پیښې د فلوریدا په مشهور تفریحي ځای میامی کې ثبت شوې دي. د اژانس په وینا دا مسله هم لکه ایران ته د بارک اوباما د ادارې لخوا د په سلګونو ملیون ډالرو د ورکولو په څیر په یوه جنجالي مسله بدله شوې ده. جمهوري غوښتونکو د هغه پر ادارې انتقاد کړی چې 400 میلیون ډالر یې چې په جنوري کې ایران ته ورکړي د 400 امریکایي بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې دغه پیسې د تاوان په توګه تهران ته ورکړل شوې دي. خو اوباما ویلي چې امریکا چاته پیسې د باج په توګه نه دي ورکړي او نه به هم دا کار په راتلونکي کې وکړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما به دغه راز را روان منی. سپینې ماڼۍ ته د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینتن په ملاتړ کمپاینونو کې هم ډیر بوخت وي. اوباما دغه راز د لوزیانا له سفر وروسته د چاپیریال ساتنې په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نوادا ته ځي. له هغې وروسته د سپتمبر